The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د ګلرز کال 2023 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ننګرهار ولایت کې نن د یو سکول مخې ته شوې چاودنه کې نه ماشومان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي افغان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ایران ته د سفر په وخت کې د پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان او د دوی خلاف د مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود سره لیدلې دي پاکستان کې یو غیر دولتي اداره وایي په ملک کې د کال 2020 په نسبت کال 2023 کې د اقلیتي ډلو خزي په زور د مذهب بدلولو او هغوی سره په زور ودونو کولو کې زیاتوالی راغلی د امریکې او روس اعلی چارواکو نن جنیوا کې د یوکرین په سرحدي پوله باندې روانه هفته د ماسکو لخوا په لویه کچه باندې پوز په ځای کولو په سر خبرې اترې کړې او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د افغانستان ننګرهار ولایت کې نن د یو سکول مخې ته شوې چاودنه کې نه ماشومان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي د ننګرهار والی دفتر په یو بیان کې ویلي دغه پیښه د لالپوري په ولسوالۍ کې د ماټر یوې زړې ګولۍ چاودېدو له کبله رامنځته شوې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په میاشت کې ویلو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,700 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي افغان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ایران ته د سفر په وخت کې د پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان او د دوی خلاف د مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود سره لیدلې دي خاغلی متقی افغانستان ته د ستنېدو په وخت د کابل نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته ویلي چې د یاد سفر په ترڅ کې د نورو افغانانو سره هم لیدلې او هغوی ته هیواد ته د ستنېدو داد ورکړی دی پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان او د طالبانو د حکومت خلاف د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود تر اوسه پورې په دې حق لا سند ویلي د امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پولي طالب پلاوی تیر ورځ ناوخته د ایران په رسمي بلنه تهران ته سفر کړو پاکستان کې یو غیر دولتي اداره وایي په ملک کې د کال 2020 په نسبت کال 2023 کې د اقلیتي ډلو خزي په زور د مذهب بدلولو او هغوی سره په زور ودونو کولو کې زیاتوالی راغلی د سنټر فار سوشل جسټس نومي غیر دولتي ادارې ډایرکټر پیټر جیکب نن یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي تیر کال په زور مذهب بدل کړو او 80% جنکو عمرونه د اتلس کلونو نه کم وو پاکستان کې د بلاندې نه د اقلیتي ډلو مشرانو د پارلمان قائمه کمیټې لخوا جبري ودونو او په زور مذهب بدلولو د مخنیوي په حق له قانوني مسوده رد کېدو ته سخت غبرګون ښودلی بلخوا د مذهبي یووالي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس شمیرې رد کړې دي او دا یې بې بنیاده ګرځولې دي د امریکې او روس اعلی چارواکو نن جنیوا کې د یوکرین په سرحدي پوله باندې روانه هفته د ماسکو لخوا په لویه کچه پوز په ځای کولو په سر خبرې اترې کړې د امریکې خارجه وزارت بیان ویلي دغه خبرې اترې د ځایي وخت مطابق نن سحر شروع شوې او په دې خبرې زور راوړي چې امریکا نه صرف د یوکرین سره سلام مشوره کوي بلکې د نړۍ ملګرو ملکونو او نورو هیوادونو سره هم د یوکرین په ستونزه خبرې اترې کوي د جنیوا خبر وروسته به روس ته شروع او زیارت په ورځ په برسلز او ویانا کې د نټو مشرانو سره لیدل کتل کوي د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن سی ان ان خبري ادارې ته تیر ورځ ویلي دا ډیره ګرانه ده چې د یوکرين په سر د ټوپک اخودو ترڅنګ په خبرو اترو کې پرمختګ وشي د مغولي وزیر بیا ویلي چې د ماسکو خلاف به سخت اقتصادي بندیزونه لګوي کچرته روس په یوکرين باندې حمله وکړه روس په یوکرين د حمله منصوبه رد کړي او غوښتنه کړي چې نېټو د مشرقي او مرکزی یورپي ملکونو سره خپل پوځي مشکونه ودروي د قزاقستان چارواکي وایي د تیرې هفتې په احتجاجونو کې 1,300 کسان وژل شوي او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې 15,800 کسان نیولې دي په ملک کې د احتجاجونو مخنیولو لپاره د قزاقستان صدر قاسم جومارک تکایوف تیرې هفتې احتجاج کوونکو ته د خبرداري ورکولو بغیر امنیتي ځواکونو ته د هغوی وشتو او وژلو حکم ورکړی د پخوانی شوروي اتحاد مشر د احتجاجونو ختمولو لپاره د روس صدر ولادیمیر پوتین نه هم د مرستې غوښتنه کړې. روس او د یورپي ایشیایي حکومتونو پوځي اتحاد کلکټیو سکیورټی ټریټي ارګنایزیشن یو شمېر ملکونو د قازقستان په درخواست هلته خپل پوځونه لیږلي دي. قازقستان کې دغه احتجاجونه په ملک کې د تیلو بایو زیاتېدو سره شروع شوي چې وروستو د ملک امیرانه حکومت باندې د خلکو بې باورۍ له کبله نور هم زیات شوي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د افغانستان ننګرهار ایالت په لالپور ضلع کې نن د ګول پورس په یو چاودنه کې لږ تر لږه نهه کسان مړه شوي دي او څلور نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنه د یو سکول مخې ته شوې ده او په وجلې شوو کې هم یادېږي چې نهه واړه د سکول طالب علمان وو. بل خواته د چین د پاره د افغانستان سفیر جاوید احمد اقایم د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده او په ټویټر باندې ویلي دي چې د ډېر وجوهاتو په بنیاد دغه ګام اخلي. د طالبانو خارجه وزارت چارواکو تلو نیوز ته ویلي دي چې طالبانو د پاکستان، ایران، ازبکستان، کازاخستان او د چین لپاره نوي سفیران یا ډیپلوماټان ټاکلي دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ډیوا همکار نوشیروان قلندر تیار کړی.
د غاپېخا نن د ګل دوشنبه په ورځ د لالپورې ولسوالۍ په بیگانانو کلی کې د جوارو په یو پټ کې شوې ده. په ننګرهار کې طالب چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي دي د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ بیگانانو کلی کې د جوارو په یو پټ کې یو زمیدار یو زړې هاوان مرمه یا مټر ګوله ټکولې چې له عملې چودنه شوې ده چې پترس کې نه ماشومان مړه او سلور نور ژوبل شوې دي. ننګرهار پاکستان ته نږدې سیمه ده چیرته چې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د داعش فعالیتونه هم وخت په وخت رپورټ کیږي او تیر کال 2023 د اګست په 15مه نیټه د کله نه چې طالبانو په افغانستان کې کنټرول ترلاسه کړی داعش ډلې په افغان طالبانو یو شمېر بریدونه هم کړی دي. د آشنا ویبپاڼې تر مخه په اعلامیه کې ویلي شوي دي چې ژوبل شوي ماشومان د جلال آباد روغتون ته وړل شوي دي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې زه په زه د جګړې څخه پاتې بمونه راکټونه او نور چاودیدونکي مواد اوس هم پراته دي چې افغانانو ژوندونو ته ګواښ جوړ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په 13 نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي وو چې په 13 شپږو میاشتو کې په افغانستان کې سباندې 1400 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. یونیسف په افغانستان کې پانا چاودیدلو موادو او په ځینو ځایونو کې د جګړې له امله د ماشومانو په مرګ جوړه اندېښنه ښکار کړې و. یونیسف په تیر وختونو کې هم په افغانستان کې په چاودنو او جګړو کې د ماشومانو په وجنو فکرمندې خودلې دي. یونیسف د تیر میاشت په دغه رپورت کې دا هم ویلي چې د کال 2015 نه تر دې مهاله پورې په افغانستان کې د چاودنو او جګړو په وخت ماشومانو وجنه په نړۍ کې د نورو سیمو په پرتلا ډیره زیاته ده. یونیسف ویلی په 13 شپږ کلونو کې په دغه هیواد کې 28500 ماشومان په چودنو او بریدونو کې مړه یا بیا ژوبل شوي دي. او یو بل اهم خبر دا چې په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. نوموړي نن دوشنبه د جنوري په 10مه په خپل فیسبوک او ټوټر پاڼه د خپل استعفا خبر خپور کړی دی. هغه ویلی دی چې نور یې په دغه دنده خپل اثر رسوخ نه لیدو نو ځکه یې دنده پریښودله. هغه ویلی کار د تنخواه لپاره نه کوم، باید اثر یې موجود وي. نور یې دغه اثر نه لیدو نو له فکری اړخه او تکنیکی اړخه هم د نور نشي کولی چې کار جاری وساتي. ښاغلی قایم په کال 2019 کې د پخوانی افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د چین لپاره د افغانستان سفیر په توګه ټاکل شوی و. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت وروسته په ملګرو ملتونو او ځینو نورو هیوادونو کې دغه هیواد د سفارت په څوکو باندې د پخوانیو او نورو معرفي شو افغان سفارتکارانو ترمنځ ستونزې راولاړې شوې دي. د طالبان حکومت تردا مهاله رسمن د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د طالبانو د بارنو چارو نگران وزیر امیر خان متکی چې د یو پلاوی په مشرۍ د ایران دوره کړی ده، ویلي چې هلته د احمد مسعود او اسماعیل خان سره هم لیدل دي. احمد مسعود د پخوانی کمانډر احمد شاه مسعود زوی دی چې څو میاشتې وړاندې طالبانو سره په پنچیر کې جګړه وکړه او اوس د افغانستان نه بهر دی. اسماعیل خان یو پخوانی جهادي کمانډر دی چې د هرات والی پاتې شوی و. دوی سره د طالبانو د چارواکو د لیدنې او د دې ملاقات د اهمیت په اړه تفصیل فواد لامی په دې ریپورت کې راکوي.
پنځه چې د طالبانو په دوه ځله واکمنۍ کې د دې ډلې سره د مخالفت مرکز پاتې شوی، اوس د طالبانو لاس تلویدلې، مګر د وسلوالو اهم مشرانی اوس هم د طالبانو حکومت ته غاړه نه ده ایښې او اکثره له هیواده بهر دي. په دې کې تر ټولو مهمه څهره احمد مسعود دی چې د پخوانی کمانډر احمد شاه مسعود زوی دی او د پلار په شان یې د طالبانو سره د مقابله لارې خپل کړه. مګر دا ځل د پنشیر جګړه زیاته اوږده نشوه او طالبانو چې پنشیر ونیو احمد مسعود له ملک نه بهر ولاړ. احمد مسعود اوس هم وایي چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ډلې مشري کوي، خو طالبانو په ټولو غږ کړی چې مخالفتونه دې پرېږدي او وطن ته دې ستانه شي، مګر طالبان د هغوی د سیاسي غوښتنو په اړه څه نه وایي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې د دوی چارواکو په تهران کې احمد مسعود او اسماعیل خان ته اطمینان ورکړی چې د کوم تشویش نه بغیر د وطن ته راستانه شي او طالبان غني کوشش کوي چې د هیواد راتلونکي د ټولو د پاره د داډ وړوي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. پخوانی جهادي کمانډر اسماعیل خان او د طالبانو د حکومت مخالف د مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تر اوسه د خپل دې ملاقات په اړه څه بیان نه دی ورکړی. د طالبانو د خارجه چارو نگران وزیر امیر خان متقی چې کله د ګل یا دوشمه پورز د ایران د دورې نه پاس کابل ته راستون شو، په ایرپورټ کې د دې ملاقات په اړه وویل:
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای شي او دلته د هر چا خپل کور د موږ چاته مشکل او امنیتی مشکل او بل مشکل نه ایجاده وو.
طالبان په داسې وخت کې خپل مخالفینو ته د ډاډ ورکولو هڅه کوي چې لیوی خوا نورو ډلو ته په حکومت کې د شاملې دو یا د ټول شموله حکومت جوړولو وړاندیزونه ردوي او بل اړخته د پخوانی حکومت د دینو چارواکو د زورول کېدو او آن د لادرکه کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. طالبان وایي دوی عمومي معافي اعلان کړی ده او د زورولو او لادرکه کېدو د پیخي د حکومت پورې اړن نه لري. بل اړخته طالبانو دوه ورځې وړاندې د کابل پوهنتون یو استاد فیض الله جلال چې په ټلویزیونونو کې به یې سیاسي چیړنې هم کولې، په دې تور گرفتار کړی دی چې غنی د طالب چارواکو سپکاوی کړی او خلک د نظام خلاف راپرولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د استاد جلال د گرفتارۍ خبره تصدیق کړې ده. د استاد جلال لور ویلی طالبانو یې پلار په ډیره بده رویه له کوره وړی دی. امنیسټي انټرنیشنل تنظیم او ګڼ شمېر افغانانو د طالبانو نه غوښتي چې استاد جلال دې ژر د بندر خوشی کړي، خو تر اوسه یې د آزاد کېدو څه خبر نشته. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د شخورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د افغانستان د صحت نظام د منځه تللو خبرداري ورکړی دی او په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دي چې ممکنه ده د دې ملک 90% صحت مرکزونه او کلینیکونه بند شي. کمیټې د روغتیا مرکزونو بندېدو علت افغانستان سره بارنه امداد او د ملک شتمنی کنګل کېدل خوده دي. په افغانستان کې د صحت د چارو پوهانو او د بشري حقوقو فعالینو په دغه سرګندونو اندېښنه ښودلې دا ویلې دي چې په داسې وخت کې چې افغان ولس د سخت اقتصادي مسلو سره مخ دی او نشي کولای چې په پرایویټ یا شخصي هسپتالونو او کلینیکونو کې خپل علاج وکړي، په بارني امداد سره فعال دغه هسپتالونو او د کلینیکونو بندېدل سره به د ملک په میلیونونو خلک د علاج نه هم محروم شي. د دې خبريال عبدالرزاق پی نور تفصيل راکړي.
په افغانستان کې مش د روغتیا د چارو کارپو د نوم خکار کولو پرته ویو ویډیو ته ویل چې د دغه مرکزونو بندیدو سره به د افغان ولس ژوند ډیر اغیزمن شي.
د ان جی اوز طرفه یا د پارن بجټ طرفه کوم کلینیکونه چې خلاص شي او دا د افغانستان خلکو لپاره یو امداد و. دا امداد مکمل بندیږي. دا چې بندیږي نو سل په صد مخ خلک د دې نه متاثر کیږي. دوی به کومه تدوی کوله ډیر عادي هغه باندې دوی هغه کوله، خو هغه عادي تدوی چې دا هغه موس چې بند شي نو مخ خلک به ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ شي. د اوس وخت کې چیست انفیکشن او د کوم وړو مشمانو فرزوکی چې توي یا کمزوري ورته دا ډیر زیات نن سبا.
په ریپورت کې ویل شوی چې 13 کال راهسه افغانستان په خاصه توګه د صحت کارکونکو او استادانو ته د تنخوا ورکول لپاره په بهرنوم مرستو انحصار لري. د ریپورت تر مخه د هیواد تیر حکومت د خپل لګښتونو خواوشا 15% د بهرنو فندونو څخه ورکول او په ځانګړي توګه خواوشا 1.5 میلیونه افغانان د نړیوال بانک لخوا اداره شوی پروګرامونو د لارې روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې مش د بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت ویو ویډیو ته وای د صحت په دغه مرکزونو کې زیاتره د مور او د بچي د علاج لپاره پروګرامونه پیل کړی شوی دي. د کومو باندې دو سره چې بعد ماشومان او میاند صحت د لوی غوښ سره مخ شي.
اکثر روغتي مرکزونه چې د نړیوالو لوري سپورت کېدل د مور او ماشوم لپاره دوی ځینی وړیا درمل درلودل، د خورزاکو ماشومان لپاره ځینی خوراکي توکي، د منګواره ماینډو لپاره ځینی خوراکي توکي، دوی لپاره د تقوی درمل، د دوی لپاره صحی وړیا معاینه، د نسایي ولادي بخښونه پکې ډیر خفعال او ډیر پاملرنه شوی.
نو مول زیات کړه د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت په محل زیولس نشي کولای چې په شخصي هسپتالونو او کلینیک نو کې علاج وکړي او دغه شان د آبادی یو لوی برخه باندې خ درملنې څخه به برخه پاتې شي.
کچیرته دغه روغتي مرکزونه تړل کیږي د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پکاتو سره چې اوس دلته یو اقتصادي بحران هم رامنځته شوی دی، د خلکو بیوزلی بددي باعث شي چې دوی په خصوصي روغتونونو کې خپل درملونه شکرې او که څوک توانایي هم لري په دغه کچ باندې چې په دغه روغتي مرکزونو کې د نسایي ولادي او د مور او ماشوم صحي وضعیت ته پاملرنه شي او دلته کافي ډول وسایل موجود ول، دومره امکانات د افغانستان په هیڅ سکتور کې په خصوصي برخه کې البته موږ نه لرو.
بلخوا د افغانستان زی میډیا وای د یاد وزارت چارواکو د 90% د صحت مرکزونو بندیدو امکان رد کړي او د روغتیا په برخه کې رامنځته شوی چیلنجونه یې منلي دي. چارواکو د صحت نړیوال سازمانونو څخه غوښتلی چې د افغانستان د صحت په برخه کې مرستې وکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. سیډونکو وای په افغانستان کې د طالبانو واقع راتلو وروسته لګا او قربت زیات شوې دي. نړۍ او په خصوصي دوکا گاونډي ملکونو ته به افغانستان د دغه حالاتونو په یو ځای راوستلوي. په دې اخلا د امریکای سرنیز ادارې یو اس آی پی یو رپورت هم جاری کړی دی چې پکې ویل شوی امریکا یوازې افغانستان د بشري او معاشي مشکلاتونو نشي راوستلې. د موضوع باندې نور تفصيل د دې خبريال ارشد مومند په دې ریپورت کې راکړي.
سیډونکو د پېښور په هنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارپان اشرف وای په پاکستان د وړاندې نه د تورونه لګیدل چې د افغان طالبانو په واک کې راتلو نه مخکې مرستي کړي او تر سهاده د دوی په مټ په واک کې راغلي. نو ځکه د پاکستان رول د افغانستان پر راتلونکي کې مهم ګڼل کیږي. نو موږ ویل د ځینې خلکو د دې یری باوجود چې د پاکستان مهم رول به شکونه پیدا کړي، خو اوس موجوده وخت کې په افغانستان کې فقط خلکو ته ورپېخ مشکلات په نظر کې ساتل پکار دي او دا غوي په هر صورت کې مرسته پکار دي.
دا د طالبانو او د پاکستان خبر اوس نه ده، د افغانستان ولست د وخت کوم تکلیف سره په مخامخ تا الته هیومینیټیرین کرایسیس دی، الدکه مرګ او جوبل روان دی، الدکه موسم ډیر شدید دی، الدکه میډیسن او د خوراک سپلای نشته، دوايان نشته.
د افغانستان سره تعلق لرونکو یو کاروباری تن خنجان الکوزی دی وته ویل په افغانستان کې وړاندې بیروزګاری نږدې ختمه شوې و خو اوس وخت کې بیروزګاری او غربت زیات شوې ده. نو مول ویل د نړۍ د خلکو سره امداد کولې شي چې د موجوده مشکل نه روباسي
کوړه راځي که غوړی راځي که خوراکي مواد راځي نو خلک خپل ضرورتونه د هغه په اساس دغه کوي او چون کار نشته بیروزګاری نشته دې کې شک نشته دې چې دغه وضع بیرته نشي نورمالولی اما به تاثیر نه دی.
د 3 دسمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام چارواکو په خپل یو خبر کې ویلیو چې کچری په پوري توګه د افغانستان سره مرسته ونه شوي نو د جمی په موسم کې به تقریبا 3 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ شي چې د ټولي آبادی د نیمه نه زیاته برخه جوړیږي. سیلونکو خبريال ابتهار پردوس وایي په افغانستان کې د خلکو د لوګي او غربت سیوا کې دوه زیاته سربه په گاونډي هوادونو وي او ګڼ شمېر خلک به ګاونډي هیوادونو ته په هجرت کولو مجبور شي.
او د دې سچویشن چې کوم طرف ته اوس چې خبره چې دغه روان ده نو نه صرف بلکې پاکستان بلکې د دې چې کوم بارډرز باندې چې دی نور ممالک دي انکلوډینګ ایران که تاسو وګورئ نو هغه هم د دې خبرې خدشه چې ظاهر کړې ده چې د اکنامیکلی سټیبل نه شم هغه باندې بچي اثرات راځي او ورسره ورسره روس او سنټرل ایشین ریپبلکس هم دي.
د خوراک نړیوالې ادارې په ریپورت کې ویل شو چې د نومبر نه به د کال 2022 د مارچ میاشتې پورې هر دویم افغان ته د پوري مرستو او د ژوند ضرورتونو تحفظ پکار وي چې د انساني تباهۍ مخنیوي وشي. په ریپورت کې دا هم ویل شو چې ملګری ملتونه دا څېړنه کوي چې وګوري په 13 کالو کې دا تر ټولو غټ لوی ناورین دی چې خلک به پکې د شدید خوراک د کمی سره مخ شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بخښمه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړې دغه تفصیل به د ریو خبريال مختار خلیل وړاندې کړي.
د افغان طالبانو او د امریکای ترمنځ د باقاعده تعلقاتو د نشت له سبب د دواړو ملکونو په خپلو کې د ډیرو معاملو د اوارولو کوششونه زړه پورې پرمختګ نه کوي. په دې معاملو کې یو معامله د افغان طالبانو د یو قیدی د امریکای د قید نه در آزادولو هم نه. په دې موضوع د امریکای په مشهور میګزین فارن پالیسی کې یو تفصیلي ریپورت خور شوی دی. په ریپورت کې لیکل شوی دی چې طالبان غواړي چې دوی د یو امریکایي انجینیر قیدی په بدل کې د امریکای د قید نه د نشئی موادو خپل یو افغان نامتو کاروباری تن راخلاص کړي. د افغان طالبانو مشرانو په اقتدار کې راتلو سره امریکای باندې زور راوړل دی چې د یو امریکایي قیدی انجینیر مارک فریریچ په بدل کې دی د نشئی موادو یو نامتو افغان کاروباری تن بشیر نورزی دوی ته راپریږدي. بشیر نورزی ته دا وخت امریکا کې د عمر قید سزا اورولې شوې ده. دا خبره افغانستان کې د برتانی فوجونو او ملګرو ملتونو سره کار کوونکی یو تن سټیو بروکینګ خپل یو بیان کې کړی ده. د سټیو بروکینګ د وینا مطابق افغان طالبانو دا وخت د افغان خټي په زرګونو داسې افغانان امریکای ته د تلو نه ریسار کړی دي چې یا خو د امریکای استوګن دي او یا په امریکا کې د میشته کېدو قانوني حق لري. فارن پالیسی خپل ریپورت کې لیکي چې بشیر نورزی به د هیروینو د خپل کاروبار د ګټې نه طالبانو له وسلې اخیستي او د دوی مالی امداد به هم کولو. د امریکای د خارجه چارو محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت د نسکورېدو او د طالبانو په اقتدار کې د راتلو وروسته امریکا کې د آبادېدو قانوني حق لرونکو 25,000 افغانان په افغانستان کې انختی پراته دي. په دوی کې 3,000 امریکایانو سره د ترجمانانو په حیث کار کوونکو افغانان او د دوی بال بچ هم شامل دي. ریپورت جاته چې د امریکای یو سیول انجینیر او د امریکای د سمندري فوج یو پخوانی فوجي مارک فریریچ د کال 2000 په جنوري کې اوچت کړی شوی وو. د بشیر نورزی په بدل کې د مارک فریریچ د خوشی کولو د طالبانو د مطالبي غږ د فریریچ خور شارلن کیکور هم پورته کړی دی او دی صدر بایدن نه مطالبه کړی ده چې طالبانو سره دا سودا وکړي. خو په افغانستان کې د متحده قانونو په کارونو کې امداد کوونکی خصوصي سلاکار بروکینګ د طالبانو د بشیر نور زید خوشکولو په جواب کې د امریکایي انجینیر فریریچ خوشکولو مطالبه بلیک میلینګ بللی ده. د بروکینګ وینا ده چې افغان طالبانو امریکای ته په سفارتکو کې ویلي دي چې که تاسو زمون خبره نه منئ نو موږ به امریکا کې د میشته کېدو لپاره قانوني حق لرونکي په زرګونو افغانان ایثار ساتو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې یو چارواکي دا ټوله معامله یو لانجه بللې ده او د طالبانو خبره نامناسبه ګرځولې ده، خو په دې باب له نور تفصیلات نه دي ښکاره کړي. فارن پالیسی د باخبره وسیلو په حواله لیکلي دي چې بشیر نورزی صرف د صدر بایدن په وینا خوشی کېدی شي، خو که صدر بایدن د بشیر نورزی د صدارتي معافی د فرمان په بنیاد د خوشی کولو حکم وکړو نو دا به د بونګې دپاره د خلکو تختونکو سره د هیڅ قسم رو رعایت نه کولو د امریکې د پالیسۍ پر ضد حکم وي، ځکه چې د بونګې دپاره اغواګانې د ترهګرو د آمدن یوه لویه ذریعه ده. فارن پالیسی لیکي چې په تیر 15 اگست په اقتدار کې دراتلو نه پس د طالبانو په حکومت کې افغان اولس د غربت او د بلوغ توندو مشکلو حالاتو کې گیر شوی دی. د افغان طالبانو حکومت تر اوسه پورې یو ملک هم نه دی تسلیم کړی. د افغان طالبانو ډیر مشران اوس هم د امریکې او د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په نس ترهګر دي. په دې وجه د افغان طالبانو په حکومت د خارج نه هر قسم مالی او مادي امداد بند دی. په داسې حالاتو کې د اهم خلکو برامته ساتل او د هغوی سر بونګي اخیستل د طالبانو د پاره ډیر آسان کار دی. د برتانیې حکومت اوسوس د امدادي کارونو د خپل یو کارکون د ګرانټ بیلی د غایبېدو تصدیق کړی دی. رپورټ زیاته چې د مارک فریریچ په شان ګرانټ بیلی هم د حقانیانو په ولقه کې دی. د امریکې د مخبری د ادارو یقین دی چې یو کم شپېته کلن مارک فریریچ لا ژوند دی، خو د نورو دو امریکایانو د ژوندي پاتې کېدو امیدونه ډیر کم دي. په دوی کې یو لیکوال پال وربی دی چې د کال 2014 په مای کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي علاقې نه غیب کړی شوی دی، او بل سینډي میزل نومي یو امدادي کارکون دی چې د کال 2008 په جنوري کې قندهار نه اوچت کړی شوی دی. فارن پالیسی خپل رپورٹ په دې معلوماتو ختم کړی دی چې افغان طالبانو د قیدیانو د ورکړې راکړې معاملې افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استادی تامس ویسټ سره نومبر کې دوها کې یو ملاقات کې اوچته کړی و. د نوران دي افغان طالبانو امریکنی خصوصي استادی زلمی خلیلزاد سره هم دا معاملې اوچته کړی و، خو زلمی خلیلزاد امن لوزنامه کې د فریریچ د خوشی کولو د شرط اخودونه ډډه کړی و، ځکه چې د زلمی خلیلزاد په خیال په دې بټول امن عمل کر کې چن کې دو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. د سنټر فار سوشل جسټس نومي غیر سرکاري ادارې د شمیرو تر مخه کال 2020 په نسبت کال 2021 کې د اقلیتونو یا د لګکو زنانو سره جبري ودونو کې زیاتوالی راغلی دی. وړاندې نه د اقلیتونو مشران د پارلمان قائمه کمیټې لخوا جبري ودونو او په جبر مذهب بدلولو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده رد کېدو ته سخت خبرګون ښایي. بلخواته د مذهبي یووالي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس شمیره رد کړې دي او دای به اساس ګرځولې دي. د دې خبريال پیر ولایت چا په تفصيلي ریپورت راکړي.
د عیسائی اقلیت سره تړاو لرونکي د تنظیم مشر پیټر جیکب په خبره بیا ډیره د فکرمندۍ وړ خبره ده. هم د چې په دې کې 80% پیښو کې د اغیزمند جنکو عمرونه د 13 کالو نه کم دي.
سندھ میں کیس 32 ہوئے ہیں اور 26 کیس جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئے ہیں، ایک ایک بلوچستان اور اس میں.
نوموڑ اویل پاکستان کے جبری ودونو او مذہب بدلولو نے علاوہ اقلیتونو نور یوشمیر ستونزو سره مخ دی. او د پیټر جیکب په خبره هم دغه وجه ده چې په هیواد کې شوی اخرانه دو سر شمیرلو نتیجې ښیي چې د لکونو په شمیره کې اقلیتونو د پاکستان نه تیښته کړې ده. خو د مذهبي والی لپاره د وزیر اعظم عمران خان صداکار مولانا طاهر اشرفي د پیټر جیکب دغه شمیرې ردوي او دا بی اساسه بولی.
مذہب ہے، ان کے خالق سے بھی رابطے ہیں، انہوں نے جو ہمیں لسٹ دی ان میں کوئی فریش کیس نہیں ہے، سب پرانے کیس ہیں اور وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں.
هغه پیټر جیکب ته چیلنج ورکړ کې بده اړه هغه سره ثبوت وی نړوان دی دیکړي. طاهر اشرفی به خبره ده جبري ودونو تیر کال پنجاب کې یو او سند صوبه کې درې کیسونه رپورټ شوي دي، خو ورسره بیا دا هم ومنل چې د کال 2020 نه مخکې د جبري ودونو رامنځته شوي یو شمېر واقعیات دا وخت په عدالتونو کې دي. نړوان دی نه د اقلیتونو مشران په جبر ودونو او په زور مذهب بدلولو مخنیوي په اړه اړوند قومي اسمبلی قائمه کمیټې لخوا قانوني مسوده رد کېدو ته سخت غبرګون ښایي. که څه هم پاکستان کې په جبر او کم عمر ودونو د مخنیوي لپاره په دې اړه د مخکې نه سزاګانې ټاکلې شوې دي، خو پاکستان کې په جبر مذهب بدلولو په اړه د اړوند نه کوم قانون نشته دی. د بشري حقوقو تنظیمونو او د لګکو مشران په دې اړه د ډېر وخت راهسې د پاکستان د حکومت څخه د سخت قانون سازۍ غوښتنې کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر ویلی حکومت باندې د 300 ارب روپۍ د ټیکسونو د لارې راغونډي چې د دې لارې به د ملک اقتصاد او معیشت وده وکړي. خو د اقتصاد یو ماهر او سرنکار قیصر بنگالی په خپل یو ټویټ کې ویلي د ملک اقتصاد خکولو د پاره ضروری ده چې غیر پرمختیايي خرچونه کم کړي شي، او هم په دې موضوع باندې د ډیوه خبريال احسان محمد خان د نوموړي سره مرکه کړې ده.
د دوی چکم دا ورکوټ بجټ ته نو دوی وای مونږ به د 300 ارب څخه زیات ټیکسونه راغونډو. لومړی خبره خو دا ده چې دوی داسې به نکړي شي، ځکه چې ډیر کاروبارونه داسې دي چې په ډیر لږ منافع روان دي، او که چېرې هغوی نه ټیکسونه اخیستل روان شي نو دا کاروبارونه به د زیان سره مخ شي او په ټپه به ودرېږي، او چې ودرېږي نو داسې کې به بیا حکومت ته د ټیکسونو ورکولو څوک پاتې نشي. بل دا خبره چې معیشت ډیر زیات کمزورې شوه او د ټیکسونو جمع کولو توان نه لري، نو د حکومت چې دغه کوم مالی بحران دی د دې د حل کولو یوازې یو لار ده چې دا کوم غیر پرمختیايي خرڅونه دي بشمول د پوز خرڅونه دا کم کړي شي، ځکه چې د دې بغیر معیشت استحکام نشي موندلې او قرضونه به نور هم زیاتېږي.
کیا یہ غیر ضروری جو اخراجات ہیں؟
محترم قیصر بنگالی صاحب، تا سوائے چے تغ غیر ضروری خرسونہ کم کرل شی نو معیشت استحکام مندل شی، آیا دغ خرسونہ بیا دمر زیاد دی چے کچری کم کرل شی نو معیشت پا استحکام عمومی
کیا جائیں تو اس سے معیشت کو سنبھالا مل سکتا ہے؟
کم
سے
کم 15
ایسی منسٹریز اور ڈویژنز ہیں جو کم نہ کم 15 وزارتوں اور ڈویژن اور وفاق کی موجود دی چې دا تلسم آئینی بدلون وروسته د وجود کې څه قسمه جوازی نشته. بل د فوج ډیر داسې خرڅونه دي چې د جنگ سره کوم تعلق نه لري، لکه بشمیره کنټونمنت دی د لاهور او پیښور ترمنځ کوم چې انګریز د روس مخې نیولو له جوړ کړو، خو هیڅ کوم ضرورت نشته.
مختلف ادوار میں جو حکومتیں رہی ہیں کیا کبھی
دس وے چی د غیر ضروری خرسونا دس دی چی معیشت زیان رسولے نو آیا پتیر حکومتونو کی بیا دس کوم ہسی شوی دی چی د غیر ضروری کوم خرسونا تاس یاد وای دا کم کری؟
کوشش بھی کی گئی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں؟
کوشش نہیں کی گئی، اس بات بھی نہیں کی گئی.
نو خو تیر وقت کی دس کوم ہسا شوی او نہ پدی خبر شوی، خود تیر درے کلونو راسی مونگ اقتصادی کڑکے سر مخیو او دا ہیواد یوازے پر قرضون روان دے، نو زک زوایم که مونږ هم داسې حالات روان وساتل نو صورتحال به نور هم خرابېږي.
ستاسو ډېر زیاته مننه. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده. د امریکا او د روس سفارتکارانو نن د ګولیا دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د یوکرین د کړکیچ په موضوع باندې خبري وکړي، چې دا هفته د روس او د مغربي ملکونو ترمنځ د یوکرین په موضوع د خبرو لومړی برخه ده. د امریکا د خارجه وزارت ترجمانې په یو بیان کې وویل روس سره د خبرو په لړ کې امریکا د یوکرین او په یورپ کې د ناتو اتحادیانو سره په سلا مشوره کار کوي. د وایس آف امریکا په ریپورت کې په تفصیل شعیب زاده راکړي.
د سٹیټ ډپارټمنټ ترجمانو ویل امریکا په دې اصولو کار کوي چې کله د یوکرین په شمول په یورپ کې د اتحادیانو د امنیت خبري شوي نو امریکا به د دوی په اړه د وینې بغیر سګام نه اخلي. داغه په خبره امریکا د خپل اتحادیانو سره په هر کچه تړل شوې ده او دغه تړون به په آینده ورځو او هفتو کې هم دوام لري. په جنیوا کې د خبرو نه پس به روسی استازي د شروع یا چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د نیټو مامورینو سره خبرې کوي او د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به د ارګنایزیشن فار سکیورټی اینڈ کوآپریشن ان یورپ نومې تنظیم سره په ویانا کې هم خبرې کوي. په جنیوا کې د ګولیا د شنبه په ورځ د امریکای او د روس د خبرو نه وړاندې د دوه هیوادونو سفارتکارانو ستمه نو سرګن کړي چې دا هفته خبرو کې به څه پرمختګ وکړي شي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د امریکای سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي په داسې حال کې پرمختګ د دلبا ګران شي چې د یوکرین سر ته ټوپک نیول شوی دی. هغه ویل په مرکزی او مشرقي یورپ کې د نیټو د پوځي مشقونو پاړه د روس تشویش به اوریدل وی او په کار دا چې روس زمونږ تشویش ته هم غوږ کیږي. روس د یوکرین په مشرقي سرحد تقریبا 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي او مغربي هیوادونه یره لري چې ماسکو په یوکرین د يرغل تیاری کوي. د روس حکومتي خبری ادارې د روس نائب خارجه وزیر له قوله ویلي دا خبره ډیر امکان لري چې د روس او امریکای خبرې د یوې غونډې نو وروسته په ناسا په ډول ختم شي. د ریپورت تر مخه د روس نائب خارجه وزیر ویلی هغه د هیڅ سه امکان نشي ردول او په کار ده چې امریکایان په دې اړه په غلط فهمي کې نه وي. هغه ویلی روس د مغربي ملکونو د مستقل فشار د لاندې مراد نشي ورکولې. اخو بلینکن دا خبره تکرار کړي چې کچاري روس په یوکرين يرغل وکړو نو امریکا به په سخت اقتصادي پابندۍ ولګي. اته کال وړاندې د یوکرين په کرایمیا د روس ته قبضه وروسته هم امریکای په روس بندیزونه لګولي وو. بلینکن د امریکای ای بی سی دیس ویک پروگرام ته ویلي د یوکرين د کړکېچ د حل کولو غوړه لار سفارتکاري ده خو د دې خبرې انحصار په روس دی. بلینکن ویل په یورپ کې د پوځي مشقونو په اړه د خبرو زیشته ده. هغه ویل په تیرو وختونو کې روس په سیمه کې د وسلې په حد د بندیز خلاف ورزي کړې ده.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. کازی چارواکو تر مخه 13 هفته په ملکی شوی د مظاهرو په موقع باندې په وجلې شوی یو سل او سلور شپې ته کسانو کې د سلورو کالو یو ماشوم هم شامل و. چارواکي وايي 15,000 زیات کسان د دې مظاهرو په ترڅ کې گرفتار کړي هم دي. په کازاخستان کې د یوې هفتې د نارامۍ نه پس چې په هغې کې صدر قاسم جمعات توکایف د تیرې جمعې په ورځ د ټلویزیون د لارې وینا کې امنیتي ځواکونو ته د مظاهرچیانو د ناخبره وشتلو امر کړی و. د اتوار یا یکشنبه په ورځ هغه یو بل بیان هم جاری کړی دی او وی ویل چې د ملک په ټولو سیمو کې حالات مستحکم شوي دي. د ای اف پی خبری ادارې تر مخه د خالی پورس قازقستان په استرخار الماتی کې په عمومي توګه حالات آرام وو خو کڅوک د خار مرکزی میدان ته نږدې کېدل غوښتل نو امنیتي ځواکونو به هوایي ډزې کولې. بل طرف ته د نیټو سیکرټری جنرال ینز سټالټنبرګ هم په قازقستان کې د تشدد د ختمېدو غوښتنه کړې ده. د چین صدر شی جین پینګ د حالات په قابو کولو کې صدر توکایوف ستایل دی. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل منزه شهید راکړي.
د قزاقستان چارواکي په هغه هیواد کې د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې تر شپږ زره پورې کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د پراخ تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان یې د خپلې خپلواکۍ راهسې په دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت په یک شنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 5,909 شپېته کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا په نیول شو کې یو سلو 3 د سختو جرمونو د ترسره کولو تر تور لاندې په حراست کې دي. د قزاقستان د ولاست خبری آژانس د ویپانی د راپور لمخې په قزاقستان کې د جنوري پر 15 د پیل شوې ګډوډۍ راهسې د لږ تر لږه 144 کسانو مړینه لیده شوې ده. دغه ویپانی لمخې یو سلو 3 تنه د دې هیواد په الماتی ښار کې وژل شوې دي. د راپور له مخې د جنوري پر 15مه په قزاقستان کې د قهرجنو مظاهرو پر مهال پر انټرنیټي او ټلیفوني خدماتونو د دولتي شرکت قزاق ټلیکام د بندیز له امله ګران ده چې د وژنو کراش میره په خپلواک توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې حالات یې تر کنټرول لاندې راوستي دي. د قزاقستان د دفاع وزارت امرستیال سلطان له روسیې جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شو ځواکونو له قومندان اندري سره د جنوري پر 9مه نیټه پالماتي کې په یو ګډ ویډیو بیان کې وویل چې د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې حالات د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم د جنوري په 15مه د مظاهرو لپاره خېدو سره په یو وخت د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې ډیری یې د روسیې د قزاقستان ته واستول. همداراز د قزاقستان د خبر څلورش ټلویزیون چینل د یک شنبې د ورځې د راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته چنګ شوی دی. خو د شپې پر مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز د جنوري پر 9مه نیټه په لویدیځو دوو ښارونو جانوازین او اختاو کې د مظاهره چیانو د کوچنیو ډلو د احتجاجونو راپورونه ورکول شوې دي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پښتو ژبې یاد شاعر او تعلیم پوها تسکین مانیروال نن د ګلیا دوشنبه په ورځ په 3 جنوري د 3 او 1 کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په حق رسیدلې او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د تسکین مانیروال ملګری او کلیوال یاد شاعر عزیر مانیروال وای هغه په 1955 کې د مانیری په شیرداد خېلو کې پیدا شوی وو. هلته یې زده کړې کړي، هلته استاد شوی او تر هډ ماسټرۍ پورې رسیدلې او د اعلی معیار شاعري کړې ده. نور تفصیل په دې خبريال ریاس حسین په دې ریپورت کې راکړي.
زماد ژوند کیسه بلاد خون کیسه پمانه رہے کیوں سم دخل زے کیوں سم نام تسکین لرما پوی.
دا نظم د پښتو ژبې د هغه یاد شاعر او تعلیم پوخ تسکین مانیروال دی چا چې د 3 او 1 کالو په عمر کې نن د ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع کې د دې دنیا سترګې پټې کړې او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د تسکین مانیروال ملګری او کلیوال یاد شاعر عزیز مانیروال وایي تسکین مانیروال په کال 1955 کې د مانیری په شیرداد خېلو کې زیږیدلې، هلته یې زده کړې ترلاسه کړې او د اعلی معیار شاعري کړې ده. وی ویډیو سره په خبرو کې عزیز مانیروال وایي تسکین ډیر ذهین ورستایل او ډیر تخلیقي سړی وو. هغه ویل د تسکین شاعري د اویایم پلسیزه کې اوریدلې او هغه وخت د هغه شاعري دومره پخوه چې د هغه په نظر تسکین پیدا شوی شاعر وو. نوموړي زیاته کړه تسکین لوستي سړی وو، په شاعري کې یې مشاهده زیاته وه، خوږه شاعري کړې ده او د هغه شاعري د جذباتو انعکاس شاعري ده.
او ډېر زین سره او دا غو شاعري چې کم دینو د جذباتو نه نه کاستا دا څو چې دی سوپی زم ته پام شو او فکر شو په شاعري کې دا سوپیا نرم غو مو ښکارې دو دی اخیری شاعري کې چې کوم ناټا پدا معیار شاعري کړی دا
د ارواح تسکین مانیروال بل ملګری لیکوال او شاعر نورالامین یوسف زیوایی تسکین یو خو ماهر تعلیم او دیوایی هغه یو ډېر مینکونکی او معصوم انسان او زما په نظر هغه یو ډېر ځانګړی او منفرد تخلیق کار او هغه شاعری نه یوازې د هغه د ذات نروتی و بلکې د هغه د ذات نه چاپیره چورلې ده.
پښتو رومانوي شاعر میجر یونس خلیل یا اعظم ډاکټر اعظم چې ده نو دا غي نه د اوچت ست شاعر په تسکین مانیروال کې نیم پنی مشاعری هغه خپل ځان کې وړ ځان سره نن په مانیری کې مینا هم مړه ده او ژوند هم مړه ده او د تخلیق سرچینه هم بند شو.
د تسکین مانیروال د ملګرو تر مخه ارواحات واده نو کړي او هغه د خپل ژوند کیسه په خپل په یو نظم کې کړي ده. د ارواحات شاعری یادو سندرغاړو گلزار علم، هارون باچا، کفایت شاه او نور هم زمزمه کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د وایس اف امریکا ریبا خبری خبرونه ده. په چارسده کې راتلونکي پولیو کمپین د پاره د ځای افسرانو تربیتی غونډه جوړه کړې شوې ده چې د انکاري خلکو قانې کولو د پاره ستراتیژي جوړه کړې شي. دغه غونډه کې د ضلع یونین کونسل افسران هم راجمع کړې شوې دي چې د خپلو سیمو هغه ستونزې وړاندې کړي کوم چې د پولیو کمپین په لار کې خنډان جوړوي. د ډیوا خبریال شاهینشاه افریدی په تفصیلي رپورټ راکوي.
د تربیتی غونډه کې برخه اخیستونکي پولیو کارکونکي شیراز احمد وای د کمپین په وخت د خپل سیمې ستونزې په کاغذ درج کوي کوم چې په داسې موقع د افسرانو په وړاندې راولي او دا غي په بنیاد ځانګړي ستراتیژي جوړوي.
موږ چارو کارکو ډیټا ایویډنس بیسډ دي. موږ ته ډیټا وی شیرستا پلان کې یونین کونسل کې پلان کې کلی کې مسله ده. بیا خپل کلی کې کوم محله کې مسله ده. بیا موږ ته ایوندا پتی چې دا مسله د کم نویت ده. لکه داس مذهبي سایډ خلکو غلط فهمیده یا ایون غلط فهمیده یا بعض خلک ډیمانډ کوي مونږ دا غي یو پراپر پلانینګ جوړ کو هغه زمونږه عدالت کې ډیسټریکټ هیلث کمیونیکیشن افیسری هغه ته مونږ رولیګو هغه ډی سی صاحب سره ډیسکس کی الته چې کل اپروف شي مونږ بیا جوائنټلی د دې په سپورټ باندې ته مونږ اکټیویټیز کنډکټ کو نو هغه سره د مسایل میکسیمم حل کیږي. بیا
په 400 ضلع کې خواوشه 2,05,500 قانونه کم عمر ماشومان د پولیس څاسکو هدف دي. د 400 ضلع سیټ محکمې وینا تر مخه هدفي ماشومانو کې یوازې یو نیم سل انکاري خلک ریپورت شوی وو. ډاکټر محمد عارف وای په خوا ضلع 400 کې د انکاري خلکو شمیره په زرګونه و خو داس قسمه ځانګړي ستراتیژي سره د غشمیره را کم شوې ده.
انکاریانو والدینو سره د دوی کمیونیکیشن او د دې کنوینسینګ او د دوی هغه کم کامیاب سټریټجیز چې دي نو الحمدلله زمونږ په 400 کې بچ مخ کې انکاریان چې دي هغه په 1000 کې راتلل په زرګونو دغه راتلل. داسې کمپین راغلی چې په هغه کې د 30,000 نه هم زیات انکاریان راغلي دي په 400 کې او د دوی د څومره مسلسل کوششونه مهنتونه کمیونیکیشن سټریټجیز دا هغه په نتیجه کې اوس زمونږ دغه چې دي هغه انکاریان څونو تر راغلي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بړنی مرکز وینا تر مخه خیبر پختونخوا کې براتلونکي 23 جنوري نه د پولیو وارس په ځد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي چې پکې خواوشه به 1.5 میلیون ماشومان د پولیو وارس په ځد ویکسین کولای شي. د مهم د پاره په بیلابیلو ضلعو کې تربیتی غونډې روانې دي چې پولیو کمپاین په خاطوګه تر سره شي. شاهین فریدی وایس اف امریکا ډیوا 400.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان حکومت د افغانستان سره صادرات د ډالرو په سرکۍ او پاکستانی تاجران د بانکینګ نظام کې ای فارم لاندې د تجارت په ذریعہ لیګل شوی اموالو قیمت په ډالرو کې ټاکی او ټوله ورکړه راکړه په بانکونو په ذریعہ په ډالرو کوي. خو اوس پاکستانی تاجرانو د ملک د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د صادرات په پاکستانی روپۍ کې کولو اجازه ورکړي شي ځکه چې یو خو په افغانستان باندې د عالمی پابندو لوجې نړیوال بانکینګ نظام بند دی او دویم ده چې په افغانستان کې د ډالرو کمی دی. تاجران وایي چې دوی چمن تورخم غلام خان انګورډا سرحدي لارونه افغانستان ته صادرات بند کړي دي. د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په تفصیلي رپورټ راکوي.
زای تجاران وایس دوی د پاکستان له طرفه د افغانستان سره د تجارت په مخ کې د بیځای بندیزونو لامل پر روانو حالاتو کې تجارت نسی کولای. دا وخت د افغانستان سره د پاکستان لوري صادرات ټولې درولې دي. ته دوی په وینا حکومت پاکستان د خپل لوري د افغانستان سره تجارت په ډالر کې کولو هڅه کوي چې تجارتي چارې د بانکونو په ذریعہ وسی او خپل دولت ته ګټه ورسوي خو د تاجرانو مشکلات ته بیا نه ګوري. د پاکستان د کسٹم چارواکو په خبره مخکې ودی ته د مالونو د قیمت او د محصولو پر سر لړسه اختیارات وو چې تجارانو ته اسانتیاوي ورکولې او د ډالرو په چاپ په پاکستانی روپیه هم کارولې. خو هغه د پاکستان د سټیټ بینک د دسمبر پر 14 تاریخ باندې په یمراسته کې دغه اسانتیاوي ختم کړي. اب د افغانستان او د منځنۍ ایشیا یوادونو سره د ایکسپورټ ټول چارې راکړه وکړه په ډالرو کې د بنکونو لارو کولو امر ورکړی دی. د چمن د سوداګری ځخونی مشر اشام اڅکزي و وی او ای ډی وته وویل چې حکومت پاکستان د صادراتو په مخ او د مال د قیمت او د محصول چارې تر سره کولو د پاره ای فارم لازمی کړی دی. سپروان الاتو کې دا ناممکنه خبره ده.
ډالر په دې بار سره غواړي بیا به موږ د بنګو په ذریعہ وته ته فارم درکو نو هغه فارم چې بیا د مشترک بیا به ایکسپورت کیږي نو له هغه دا ډیر ناممکنه کار دی ځکه چې په افغانستان کې طالبان ګورنر شالي په هغه کې د بانکینګ نظام بالکل مفلوجه دی. هلته د ډالر نظام هیڅ شی نشته نو په دا وجه باندې ایکسپورت ډیر غټ نقصان روان دی.
ځای تجاران دا خبره هم کوي چې او پاکي سکیورټي رینیو او ای بی آر چیرمین محمد اشفاق احمد د تیر میاشتې پر شلم تاریخ باندې د چمن د دورې په مهال د دوه مخته د غستونز کښېښول، خو هغه د لوس ورځو کې د غستونز حل کول یقیناني ورکړل، خو تر اوسه حکومت پاکستان د افغانستان سره تجارتي چارې په ځای کرنسی کې کول اجازه نه ده ورکړې چې په روانو حالاتو کې دوی د افغانستان سره صادرات ټوله درولې دي. حکومتي اعداد و شمار دا ښکاره کوي چې د افغانستان سره تجارت کچه یو په نیمایي سوې ده، او مخکې کال کې د تجارت حجم 1.5 بلیون ډالر شاوخوا وو، خو دواړه هیوادونه اکثره په خپل منځ کې د تجارت کچه 5 بلیون ډالر ته رسولو ژمنې هر وخت کوي. تجارتي پوهان وایي چې د افغانستان سره د پاکستان صادرات 15% او واردات 15% دي. په روان حالات کې صادرات د افغانستان سره نور هم راکمېدای شي، اب افغانستان د پاکستان د مصنوعاتو یلو منډي د هغه بم پاکستان د لاس ور کړی. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
اوراندې کوس و اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د بشری حقوقو هیومن رائټس واچ نومي عالمی تنظیم خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې افغان طالبانو د 13 اگست په 15 تاریخ په اقتدار کې دراتلو نه پس د پخوانی افغان حکومت د سلو نه زیات پولیسو والا او د مخبری د ادارې اهلکار یا خود دوی د معاملو د سرسری سماعت نه پس وجلی دي او یې په زور چرته غیب کړی دي. طالبانو دا کار د عامه مافیا د خپل اعلان کولو باوجود کړی دی. د بشری حقوقو د هیومن رائټس واچ تنظیم او د نورو تنظیمونو په دې ریپورتونو امریکای او اوویشتو نورو ملکونو او د خارجه معاملو او د سلامتیه د پالیسۍ اعلانو مایندګانو په 15 دسمبر د سخت کړي خپل یو شریک بیان کې په دې واقعیتو ډیر زیات خفګان ښکاره کړی دی. د هیومن رائټس واچ پر رپورت کې د افغان ملي فوج د هغو او سلويختو فوجانو خصوصي ذکر شوی دی څوک چې د اگست د 15 او د اکتوبر د 1.5 تاریخ ترمنځ د ورځو کې یا خو وجلې شوی دی او یا په زور غیب کړی شوی دی. دغه فوجان یا خو په خپل خوخه تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولی وو. هیومن رائټس واچ تنظیم صرف غزنی، هلمند، قندهار او قندوز صوبو کې د سلو داسې فوجانو د قتلېدو باره کې معلومات راغونډ کړي دي. طالبانو د کابل د نیوونه پس د سرکاري ملازمانو ټول دستاویزات قبضه کړل او په دغه دستاویزاتو کې د افغان حکومتي اهلکارو په باره کې د درج تفصیلاتو په امداد د دوی تر کورونو پورې ورسېدل او دوی یې ونیول. د هیومن رائټس واچ تنظیم د رپورت مطابق طالبان په قندهار ښار کې د سپتمبر په اخیری ورځو کې د افغان حکومت د مخبری د ادارې د پخوانی اهلکار باز محمد کور ته ورغلل او دی یې گرفتار کو. د باز محمد خپلوانو وروسته دی مړ اومندو. د هیومن رائټس واچ د ایشیا زنانه نائب ډایریکټر پیټریشیا غازمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د عامه مافیا د اعلان ورکولو باوجود مقامی کمانډران پخوانی افغان فوجیان یا خو په موقعه قتلی او یا چرته غیب کی. پیټریشیا خپل بیان کې زیاته کا چې دا اوس د طالبانو ذمہواری ده چې د دې قسم نورو وجنو لار اونیسی او چا چې تر اوسه پورې دا وجنی کړی دي چې هغوی له سزاګانی ورکی او غمزپلو کورنوله ایوازانی ورکی. په شریک بیان کې ویلې شوې دي چې په طالبانو چې د کوم سنگینو کړو تورونه لګیدلې دي دا د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزي دي او د طالبانو لخوا د اعلان کړی شوی عامه مافیا پر ضد کارونه دي. په شریک بیان کې په طالبانو غږ شوی دی چې د پخوانو افغان فوجانو او د پخوانو افغان حکومتي ملازمانو د پاره په اعلان کړی شوی عامه مافیا دی پوره پوره او په ګرد افغانستان کې عمل درآمد یقیني کی. په شریک بیان کې نور ویلې شوې دي چې د کوم واقعاتو چې ریپورتونه خواره شوې دي د دې زر تر زره پلټنی وشي او د دې قصوروارو ته د سزاګانی ورکړې شي. په دې لوري پورته کیدونکې اقدامات د خلکو د پاره خواره کړی شي چې دا شان د نورو وجنو لار بند شي. شریک بیان په دې الفاظو ختم شوی دی چې طالبانو سره د لین دین دار مدار به د دوی په کردار وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم, دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی. نن د ګلرس کال 2023 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ننګرهار ولایت کې نن د یو سکول مخې ته شوې چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ایران ته د سفر په وخت کې د پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان او د دوی خلاف د مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود سره لیدلې دي. پاکستان کې یو غیر دولتي اداره وایي په ملک کې د کال 2020 په نسبت کال 2023 کې د اقلیتي ډلو ښځې په زور د مذهب بدلولو او هغوی سره په زور ودونو کولو کې زیاتوالی راغلی. د امریکې او روس اعلی چارواکو نن جنیوا کې د یوکرین په سرحدي پوله باندې روانه هفته د ماسکو لخوا په لویه کچه باندې پوځ په ځای کولو په سر خبرې اترې کړې. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان ننګرهار ولایت کې نن د یو سکول مخې ته شوې چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی دفتر په یو بیان کې ویلي دغه پیښه د لالپوري په ولسوالۍ کې د ماټر یوې زړې ګولۍ چاودېدو له کبله رامنځته شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په میاشت کې ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 470 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ایران ته د سفر په وخت کې د پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان او د دوی خلاف د مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود سره لیدلې دي. ښاغلی متقی افغانستان ته د ستنېدو په وخت د کابل نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي چې د یاد سفر په ترڅ کې د نورو افغانانو سره هم لیدلې او هغوی ته یې هیواد ته د ستنېدو ډاډ ورکړی دی. پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان او د طالبانو د حکومت خلاف د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود تر اوسه پورې په دې حق لا سندي ویلي. د امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی طالب پلاوی 13 ورځ ناوخته د ایران په رسمي بلنه تهران ته سفر کړی و. پاکستان کې یو غیر دولتي اداره وایي په ملک کې د کال 2020 په نسبت کال 2023 کې د اقلیتي ډلو ښځې په زور د مذهب بدلولو او هغوی سره په زور ودونو کولو کې زیاتوالی راغلی. د سنټر فار سوشل جسټس نومي غیر دولتي ادارې ډایرکټر پیټر جیکب نن یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي تیر کال په زور مذهب بدل کړو او 100% جنکو عمرونه د 18 کلونو نه کم وو. پاکستان کې د وړاندې نه د اقلیتي ډلو مشرانو د پارلمان قائمه کمیټې لخوا جبري ودونو او په زور مذهب بدلولو د مخنیوي په حق له قانوني مسوده رد کېدو ته سخت غبرګون ښودلې. بلخوا د مذهبي یووالي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د سنټر فار سوشل جسټس شمیرې رد کړې دي او دا یې بنیاده ګرځولې دي. د امریکې او روس اعلی چارواکو نن جنیوا کې د یوکرین په سرحدي پوله باندې روانه هفته د ماسکو لخوا په لویه کچه پوځ په ځای کولو په سر خبرې اترې کړې. د امریکې خارجه وزارت بیان ویلي دغه خبرې اترې د ځایي وخت مطابق نن سهار شروع شوي او په دې خبرې زور راوړي چې امریکا نه صرف د یوکرين سره سلام مشوره کوي بلکې د نړۍ ملګرو ملکونو او نورو هیوادونو سره هم د یوکرين په ستونزه خبرې اترې کوي. د جنیوا خبرو وروسته به روس ته شروع او زیارت په ورځ په برسلز او ویانا کې د نړۍ مشرانو سره لیدل کتل کوي. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن سی ان ان خبری ادارې ته 13 ورځ ویلي دا ډیره ګرانه ده چې د یوکرين په سر د ټوپک اخودو ترڅنګ په خبرو اترو کې پرمختګ وشي. د مغولي وزیر بیا ویلي چې د ماسکو خلاف به سخت اقتصادي بندیزونه لګوي که چېرته روس په یوکرين باندې حمله وکړه. روس په یوکرين د حمله منصوبه رد کړې او غوښتنه یې کړې چې ناتو د مشرقي او مرکزي یورپي ملکونو سره خپل پوځي مشکونه ودروي. د قزاقستان چارواکي وایي د تیرې هفتې په احتجاجونو کې 1,300 کسان وژل شوي او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې 15,800 کسان نیولې دي. په ملک کې د احتجاجونو مخنیولو لپاره د قزاقستان صدر قاسم جومارت تکایوف تیرې هفته احتجاج کوونکو ته د خبرداري ورکولو بغیر امنیتي ځواکونو ته د هغوی ویشتو او وژلو حکم ورکړی. د پخوانی شوروي اتحاد مشر د احتجاجونو ختمولو لپاره د روس صدر ولادیمیر پوتین نه هم د مرستې غوښتنه کړې. روس او د یورپي ایشیایي حکومتونو پوځي اتحاد کلکټیو سکیورټی ټریټي ارګنایزیشن یو شمېر ملکونو د قازقستان په درخواست هلته خپل پوځونه لیږلي دي. قازقستان کې دغه احتجاجونه په ملک کې د تیلو بایو زیاتېدو سره شروع شوي چې وروستو د ملک امیرانه حکومت باندې د خلکو بې باورۍ له کبله نور هم زیات شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.